iată n-am preș, iată n-am păs, noza nu ne mai dă bucurax.
السلام علیکم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ماسپخین دونی بجې دی زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې هڅه کوو چې په د ناټو د سرمشریزه پړه چې په وارسا کې د پولند په مرکز وارسا کې روان ده د دې غونډې د ورسو جزئیاتو په اړه لته سره تازه معلومات شریک کو په وارسا کې د ازادي رادیو خبري اعلان شته او د غلطه د افغانستان پړه کې دونکو بحثونه او همدارس پریکړې ساری او له مهمه پریکړو به تاسو خبرو د افغانستان او د سیمه خبرونه هم پم د خبرونه کې اوریدل شي او د غراز د افغانستان او نړۍ پړه پکې ریپورتونه هم پرېږي خو سپم کړی د دې سات لومړی د نړۍ مهمو خبرونه ته هندی چارواکی وی د کشمیر وسلوالو یو مهم مشر وچلی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو مخه ونیسي او د عراق صدر اعظم لخ په بغداد کې له خونړیو چودونو وروسته یو شمیر امنیتي اشخاص له دندو لرې کړي دي خبرونو تفصیل هندی چارواکی وی د کشمیری وسلوالو یو مهم مشر وژلی دی هندی ځواکونو په کشمیر کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی چې له احتمالي مظاهرو مخه ونیسي راپورونه وایي د حزب المجاهدین قمندان برهان مظفر وانی چې د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېده تېره ورځ له دوو نورو وسلوالو سره وشل شو پولیسو د وانی وژنه په کشمیر کې د وسلوالو ډلو پر ضد لویه کامیابي بللې ده د کشمیر مسلمان اوسیدونکي له هند ضد ډلو څخه ملاتړ کوي د هند حکومت د مظفر وانی د نیولو او وشل لپاره جایزه هم اعلان کړې وه د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې بندې کړي نوموړي ویلي دا تجربې د هغه اټومي موافقې له روحیې سره ټکر کوي چې تېر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ وشوه خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن دا غوښتنه رد کړه او وویل چې ایران به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو تجربو ته دوام ورکړي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې وشوه چې بان کی مون وویل چې د ایران لخوا دا ډول تجربې د هغې موافقې له روحیې سره په ټکر کې دي چې تیر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پاړه شو خو د ایران د بارونو چارو وزارت وی چې د دې ډول تجربو تر سره کول د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ لا اټومي موافقه سره هیڅ ډول ربط نه لري ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل رپورت کې دا نه دی ویلي چې د ایران د ازموینه د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده او کڅنګه د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړخونیو چودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ دوه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل عبادی د غراز د کورنیو چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم ومنله چې د سه شنبې په ورځ ورته وړاندې شوې وه په لرې کړل شو چارواکو کې د بغداد د امنیت عامر په کورنیو چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد چارو مسؤل شامل دي وروسته له هغې چې تېره اونۍ دوه لویو بمي حملو په لسګونو ملکیانو وشل د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر علي اسستانی پروند عراق په مهمو امنیتی دستگاو کې د اساسي بدلونونو غوښتنه وکړه په بغداد کې وړ مورس هم لک تر لګه و د شتنه د شیاګانو پر یو زیارت په انتحاري حمله کې او د وسلوالو په حمله کې وشل شول او دوه شپې نور زخمیان شول د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر غاړه اخیسته ده تر دې څو ورځې مخکې د بغداد په یو بازار کې چې خلکو د اختر لپاره سودا کوله په انتحاري حمله کې 292 کسان ووشل شول جنوبی کوریا وای شمالی کوریا نن لخپل یو اوبتل څخه د لری واټن وشتون کې توغندی ناکام ازموینه وکړه سیول وای توغندې لوشتل کېدو لږه شی به ورسره له هدف څخه پاتې شو شمالی کوریا هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال لپاره خپل پوزي ټکنالوژي ته وده ورکړي تر دې یو ورځ مخکې متحده ایالاتو جنوبی کوریا د شمالی کوریا د توغندیو د مخنیوي په هدف پسیمه کې د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کړ شمالی کوریا د رواني اونۍ په سر کې د امریکا له خوا د هیواد پر مشر کیم جونګ اون د بندیزونو لګول د جګړې د اعلان معنا وګڼه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا لخوا د لرې واټنو شتون کې توغندي ازموینه غندلې ده او دا کار یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو څخه سرغړونه بللې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپا ته خپل سفر لنډ کړی او د امریکا د ټکساس ایالت دالاس ته ولاړ شي چې وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسرانو وشل. دغه وسلوال کس تر وشل کېدو مخکې ویلو چې د غوښتل سپین پوستي خلک وژني، خو اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته هسپانیې ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون جمعه ویل باراک اوباما به دالاس ته د سفر په خاطر په اروپا کې خپل پلان شوي فعالیتونه لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشر د میکا جانسن لخوا دغه وژنې کرکه پارونکی عمل بلل دی. جانسن چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی، د پولیسو لخوا تر وشل کېدو مخکې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد ذخیره کړي وو. د امریکا عالي رتبه چارواکو پرون ویل چې دوی په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړتوب په وخت کې ویلي د په یوازې سر اقدام کړی او یوازې سپین پوستي خلک منخه کوي، ځکه چې د هغه په خبره د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حملو خوابدی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په اف ام 3.15 صفه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې به واوریدل، د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې روانه ده او ویل کېږي چې نن به د دې غونډې زیات تمرکز پر افغانستان وي. په وارسا کې د ازادي راډیو خبریالان حمید مومند او احمد شیبر همدا شیبه موجود دي، د تلیفون لاري را سره دي. لومړی حمید مومند ته ورزو. حمید مومند صاحب، د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس هم په دې کانفرنس کې ګډون لري، کدی دوی د پروګرامونو په اړه لومړی زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، له چا سره کتلی دي، له چا سره ویني؟
مننه سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر او اجرایی رئیس چې وارسا ته راغلي د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره، دوی البته دوه اړخیز ملاقاتونه د ناټو د غړو هیوادونو له بیلابیلو مشرانو سره لري. خو کوم نوي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د افغانستان په اړه، د ناټو د سرمشریزه غونډې هغه مهمه برخه پای ته ورسېدله. دا څو شېبې مخکې مې د ولسمشر اشرف غنی له ویان هارون چی خان سوری سره خبرې وکړې. دوی ویل چې ولسمشر غونډې ته خپل وینا واوروله، هغه کوم مهم ټکي چې هغه د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړل، چې په غوس اکثریت سره د افغانستان د حکومت او د هغه د پلانونو ملاتړ وشو. همدارس د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې دوی به په افغانستان کې خپل موجوده ماموریت ته دوام ورکړي او د تروریزم په خلاف یا په سیمه کې چې د امنیت په حواله کوم غواښونه موجود دي، د هغې په وړاندې به خپل مشترک مبارزې ته ادامه ورکړي. خو یو څه د یادولو دا دي چې ناټو فعلاً غواړي چې د غوس ماموریت په چوکاټ کې خپل حضور ته یا نظامي حضور ته دوام ورکړي، چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، دوی ته مشورې ورکول او د دوی تجهیز دی. همدارنګه ښاغلی چې خانسوري وویل چې د شیکاګو او د ویلز په سرمشریزو کې چې کومې ژمنې، د مالی ژمنې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره شوی وي، هغه هم په خپل ځای پاتې دي. او ځینو هیوادونو چې دوی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه غوښته ویل چې دوی خپلو په مرستو کې لږ څه زیاتوالی راوستی، او ځینو هم په هماغه سطح چې خپل پخوانی ژمنې وي خپلو مرستو ته دوام ډاډ ورکړی دی. همدا څو شېبې مخکې ما د ښاغلي چې خان سوري سره یوه لنډه مرکه وکړه، دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
افغانستان افغانستان ټول دنیا په یو آواز د افغانستان لاسته راوړنو قدردانی وکړه، افغانستان یو بااعتماده شریک وبلله او جمع جمهور رئیس خپل په بیانیه کې هلته دا څرګنده کړې چې د افغانستان دولت تعهد لري او د هغه په تعهد پر اساس د اشتراکي په تېر کال کې راغلي دي. نورو مې دامه ورکړي او وکولای شي چې د افغانستان دولت مکمله خپل د امنیت مسؤلیت واخلي او د دوی د تعهدات څخه تشکر وکړي، خصوصا د امریکا د رئیس جمهور دش په تېر کې اعلان کړ او د افغانستان د امنیتي قواوو د قربانیو په نظر کې نیولو سره د دنیا تعهدات او افغانستان ته وصله چې وکولای شي مشترک دښمن سره په ګډه سره مبارزه وکړو. چندا تهدید یوازې افغانستان ته نه دی، منطقې ته تهدید دی او ټول دنیا ته تهدید دی، نو مشترک مبارزه غواړي. همدارز د افغانستان د دولت موقف د سولې په اړه هلته بیان شو چې د افغانستان دولت دروازې همیشه اصول ته خلاصې دي او د چا جانبه افغانستان د دولت لاسته راوړنې په نظامي او امنیتي بخش کې هاو په انکشافي بخش کې وستایل او د قدر وړ وګڼله او افغانستان خلکو ته امنیتي قواوو ته مبارکي ورکړه چې دوی وکولای شي په تېر کال کې ډېر ښه همانګي منځته راوړي او ټولو په یو اواز او افغانستان ته د 2018 تر پایه د ایمایت قطعې د ماموریت ادامه چې دلته اوس څه هغه تایید کړه او همدا ډول د افغانستان هغه 5 کلن پلان چې 2000 کال جوړ کړی و هغه ته مالي حمایت او همچنان تخنیکي حمایت ټولو په یو اواز باندې تایید کړه او دا ولې د افغانستان امنیت د منطقې امنیت دی، د افغانستان کامیابي د منطقې او د ناتو د سازمان غړي او نور شرکا د افغانستان د هغو کامیابي ده. مننه. ویل کېږي چې تاسو افغان مشران د یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره د ناتو سر مشري سره راغلي دي. پولیس مشر به خامخا په خپله وینا کې د دغه ستراتیژۍ هغه مهم ټکو ته اشاره کړې ده. تاسو وایئ چې هغه مهم ټکي کوم چې ولس مشر
مهم څه د هغه ځانګړې ستراتیژۍ د افغانستان دولت د ځلې افغانستان دولت یو ډېر نظام پلان سره راغلی وو چې پاکي ډېر تفصیلي ټول شان راغلی وو چې په آینده 5 کال تر 2030 کال پورې به کوم کارونه د افغانستان دولت کې او کوم کارونه خپل د شرکاو څخه توقع لري چې سره سره کې او په دې کې مهم ټکی دا و چې پر شرکاو باندې ځکه چې د افغانستان پر سیستم باندې اعتماد کوي او ټول پیسې چې راځي د افغانستان سیستم لري مصرف شي او هر کار به غرضیابي د افغانستان دولت در سره ورن پر اساس وسی او پر هغه اساس سره همکاري وسی او دو جانبه حسابدهی به په منځ کې چې دا اعتبار نور هم پوښتي او په دې کې ځانګړي ډول باندې د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو پر امانګي باندې هم دغه سیو او د افغانستان د وایي قواوو په تجهیزو په دوه باندې هم د مفصله ستراتیژي جوړه سیو چې هلته بحث پر اوسه د تایید وړو. مننه. د دغه مرستو د دوام لپاره ناټو ځینې غوښتنې هم درلودلې چې هغه د فساد پر ضد مبارزه د انتخاباتي سیستم کې او د حکومتداري په ځینو نورو برخو کې اصلاحاتو پلي کول وو. دغه غوښتنې هم مطرح شوه. د افغانستان دولت فکر کوم خوشبختانه په اوس سال کې شاید کېدای شي یو د هغه هیوادنیو مملکتو څخه اوسي چې خپل لاسته راوړنې بیانوي او مشکلات چې لري هغه هم بیانوي، په څنګ کې د مشکلاتو سره سره کوم کولای شي حل کړي او مشکلات د هغو دپاره تګلاره هم بیانوي چې په دې اساس هغه متقابل اعتماد دا شی نور هم پیاوړی کېږي. د افغانستان دولت د تعهدات چې لري خپل د شرکاو سره هغه د فساد سره مبارزه چې پاکي کوټه د ګامونه اخیستل شوي دي او نور ګامونه به هم انشاءالله په آینده کې واخیستل شي په دغه راتلونکي کې او همچنان د نور زیات همانګي او د انتخاباتو او د اصلاحاتو پروسه یو ملي پروسه ده او د افغانستان دولت هغه ته ژمن دی او تعهد لري او په دې کې به کوټلي ګامونه چې اخیستل شوي دي چې هغه یوې ډلې د افغانستان دولت $10 million نقدي تخصیص کړي دي او انتخاباتو ته او $1 million په جنسي ډالوندې تخصیص کړي او 2.2 مالي او نظامي کار هم پر شروع کړی دی چې د افغانستان دولت او دیموکراتیکو پروسو ته متحد دی او انشاءالله انتخابات تر سره کیږي او په دې کې افغانستان ډېر ټینګ تعهد لري هم خپل ملت ته څنګه د خلکو خواستم دی او خپل تعهد لري
یو پروسه پښتنه کومه مرسته چې د شیکاګو په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره اعلان شوی او د ویلز په غونډه کې هم هغه تکرار شو آیا د هغې نه ماسې وه د کومو نوو مرستو ژمنې وشوې د ناټو د غړو هېوادونو لپاره د بعضې مملکتو د خوا څخه تزیم رستی سیاسی میشه بعد اکثر مملکتو با ما کچه چیل تیزمانی کرده با ما کچه ساتلی دی او تر دوازر و شلم کال پوری در افغانستان دولت دی ارسی که دی ارسر همکاری که و کمک هم در مالی دی میاره لحاظ او پا شرایط سر پا پام که بیار در امایت خطیب ماموریت من دیگه باقی وقتی نو باسم که ایش سر خم وقتی زی بلند دی سوائل ایسو چی اغزمانی چی پا شیکاگو پا ویلز دوکسی په هغه سطحه باندې ژمنې اوس هم برقرار دي بعضې ملکتو اضافه کړی دي بعض ملکتو په هماغه سطح کښې ساتلی دي هم خپل د افرادو ده د عسکرو ده او هم په مالي بخش کښې
سروان صاحب یوه مسله د یادونې وړ بولم چې د دې غونډې نه وروسته افغان ولسمشر به یوې خبري غونډې ته هم حاضر شي او په سرمشریزه کښې د شوو بحثونو په ارتباط باندې به د ژورنالستانو ته معلومات وړاندې کړي د دې تر څنګ افغان ولسمشر به نن د کروشیا له ولسمشر همداراز د چک جمهوریت له ولسمشر د برتانیې له صدر اعظم سره هم جلا جلا ملاقاتونه ولري چې په دې کښې به دوی په دو اړخیزو اړیکو او همداراز په سیمه کښې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ په بېلابېلو ابعادو باندې خبرې وکړي همداراز موږ چې د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي دوی د سولې پروسه هم په د خبرو کښې شامله کړې ده او هڅه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کښې هم که څه هم پخوا نه دا ملاتړ موجود دی خو د افغان حکومت ټینګار به دا وي چې په دې برخه کښې نړیواله ټولنه لا زیاتې مرستې وکړي سروان صاحب مسرم ګوشي شیبر صاحب
ډېره مننه
تاسو سره به شریک وکړي
ډېره مننه حمید مومند چې د ولسمشر د څرګندونو او پروګرامونو په ارتباط معلومات راکړل اوس احمد شیبر هم په وارسا کې دی او اوس د ټیلیفون له لارې راسره دی بله تاسو اورېدونکو بښنه غواړو چې د ټیلیفون او د اواز کیفیت ډېر ښه نه دی هیله لرو چې په ټولو خبرو به پوه شوي یاست شیبر صاحب که تاسې د ناټو د غونډې په ارتباط په مجموع کې زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې نن باید د دوی غونډه په څه متمرکزوي د بحث اصلي موضوع څه ده
بلې دغه شیبه مخکې تر دې چې ستاسو همدې خبرې ته راشم دغه شیبه زه د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ له خبري غونډې راغلم هغه په خپله خبري غونډه کښې وویل چې ناټو له افغانستان سره په هغو درو برخو کښې چې مخکې یاد کړي وو په هغو برخو کښې موافقه وکړه د غوس ملاتړ ماموریت تر 2010 کاله پورې تمدید شو او ستولتنبرګ وویل چې تر 2006 کاله پورې به د افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو شریکان په میلیاردونو ډالر مرستې وکړي او د ناټو عمومي منشي همداراز وویل چې ناټو له افغانستان سره د خپل مشارکت د تمدید پر موافقې سلا کړې ده یان ستولتنبرګ په ورته وخت کښې په دې خبرې غونډه کښې د افغانستان وضعیت پیچلی وباله او ده وویل چې ستونزې لا شته او په نږدې راتلونکي کښې یو مخ داسې نه شي کېدی چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي ځکه چې د ده په وینا ځینو سیمه ییزو وسلوالو په افغانستان کښې سرونه راپورته کړي دي او ده په دې ارتباط داعش ته اشاره وکړه چې داعش هم سر راپورته کړی دی خو ده وویل چې ناټو له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او هیله لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي مخکې زما همکار حمید مومند تاسو ته دا خبره وکړه چې یو شمېر د ولسمشر اشرف غني د ویان هارون چخان سوري په وینا چې یو شمېر هېوادونو له افغانستان سره تر 2006 کاله پورې د شیکاګو او ویلز د کنفرانسونو سربیره د اضافي مرستو ژمنې کړې دي په دغو هېوادونو کښې یو هم فرضاً د برتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون د هغه اعلان وکړ چې افغانستان ته به 50 اضافي عسکر په واستوي او ده وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره دا کار کوو برتانیا د اوس لپاره 450 عسکر په افغانستان کښې لري نو شمېر به 1500 ته ورسېږي بل لور ته کاناډا ژمنه وکړه چې د 3 کلونو په مخه به له افغانستان سره 475 میلیونه ډالر مرسته وکړي د کاناډا د دې ژمنې په ارتباط ویل شوي دي چې د امنیت په برخه کښې به مصرف شي او د افغانستان په بیارغونې باندې به مصرف شي خو تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې د دغې مرستې څومره برخه امنیت ته ځانګړې شوې ده او څومره برخه یې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده بلې سروان صاحب
ډیره زیاته مننه احمد شیبر او مخکې هم حمید مومند چې د ناټو د غونډې په باب معلومات راکول، د دې غونډې په باب په راتلونکو خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې هم بحث لرو او لا زیات او مفصل به په دې خبري وکړو او له کارپوهانو سره به هم وشکیږو. خو اوس له کابل څخه د ټلیفون لاري د نړیوالو اړیکو کارپوه شاغله خالد سعادت را سره دی. سعادت صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د ازادي راډیو د خبريالانو څرګندونی واوریدي چې د ناټو د مشرانو او د غرض د افغان چارواکو له قوله بیان کړي. تاسو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره ګټوره بولئ او هغه غوښتنې چې افغانستان درلودي فکر کوئ چې په دې غونډه کې ترلاسه کیږي او کنه؟
زه فکر کوم دا غونډه له خپله جهته ډیره مهمه ده افغانستان لپاره. یو دا چې افغانستان او خود خصوصا د افغانستان او د ناټو د غړي هیوادونو ترمنځ د اړیکو ساتل او د اړیکو پالل دا ډیره مهمه خبره ده. یعنی تر اوسه پورې د ناټو غړي هیوادونه دوی هم توجه لري افغانستان ته او د افغانستان د شته مشتراکو په اړه باندې دوی غونډې نیسي او دغسې کنفرانسونه دایي. په دې معنا چې اوس هم افغانستان د نړۍ لپاره خصوصا د ناټو د غړي هیوادونو لپاره او د غرب لپاره یو محوري هیواد دی. یعنی په دې معنا چې افغانستان اوس هم د بحث وړ یو چوکاټ کې پریوته ده. له بل اړخه تاسو وګورئ چې موږ اوس په افغانستان په داسې مهال کې چې پخواني یا هغه ځواکونه چې په یو لکه 1000 یا 1500 اخره پورې بیرونی افکر ول، هغوی وتلي دي. د افغانستان د امنیت د لیک پروسه تکمیله شوې ده. افغانستان اوس د خپل ملي امنیت ساتلو لپاره په یو امتحاني دوره کې ده. دغه امتحاني دوره باید د ناټو د غړي هیوادونو په کومک سره په کامیابۍ سره مخ وړاندې لاړ شي. د افغانستان حکومت لپاره دا ډېره یو ښه خبره ده، خصوصا د افغانستان د دولت لپاره چې دوی وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو څخه مرسته جلب کړي. د مرستو خصوصا د نظامي مرستو لپاره دوی مهم غوښتنې مطرح کړلې. مهمه خبره بله په افغانستان کې د جګړې دوام دی، خصوصا د داعش حضور د طالبانو بیا پیاوړتیا، خصوصا داسې پیاوړتیا چې دوی بالاخره په 2000 دندلس کال کې وکړه وړاندې چې یو ولایت سقوط کړي د افغانستان په شمال کې. یعنی په دې معنی چې که چېرته د افغانستان نظامي قوتونه نظامي سکتور قوي نه شي، شاید طالبان یا داعش ډېر نفوذ پیدا کړي. بالاخره افغانستان د نړۍ لپاره په یو ستر دزان بدل شي او د نړۍ لپاره په یو ستر امنیتي ګواښ باندې بدل شي. نو زه فکر کوم له دریو جهاتو دا خبره مهمه ده د افغانستان لپاره چې وکولی شي په نړیوال سیاست کې، خصوصا په نړیوال نظامي سیاست کې، چې وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو چې خپله ناټو یو نظامي پکت ده، یو نظامي فکتور ده، خپله نظامي فورم کې دوی خپله ځای پیدا کړه او بالاخره دغه د افغانستان رول ورځ تر ورځې پیاوړی کېږي. زه فکر کوم دا په
بله سلامت اوسئ. سعادت صاحب، یوه مسله چې شاید د افغانستان د دولت وسله والو مخالفانو به ګمان کوو چې بالاخره به نړیواله ټولنه افغانستان ته شا اړوي، ځواکونه یې اکثره وویستل او په راتلونکو کلونو کې به دوی بیخي افغانستان هیر کړي او ممکن افغانستان کې به بیرته دوی قوت پیدا کړي او حتی حکومت به وپرځوي. لیکن د ناټو دغه نننی ژمنی تر څه حده پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته پیغام لري؟
ګوري، د وسلوالو مخالفینو سره جګړه کول یوازې د ناټو لپاره یو نه مختص کیږي، بلکې خپل د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره یو مهمه خبره ده. چې څنګه کولای شي افغانستان مخالفین یې خبر ته کینی یا د سلهې خبر درلودل سره مشکلات حل کړي، او کنی وی اخیری لار او اخیری هغه نهایی حل لار چې د هغه نظامي اصل پر نظامي اصل تمرکز وکړي. نو دا د افغانستان د حکومت پر ډیره یو مهمه خبره ده چې باید توجه وکړو. کی تاسو وګورئ چې ناټو خپل ماموریت افغانستان ته وسپاره، د افغانستان خپل جګړه چې هغه جګړه ناټو پر کړې و، د امریکا ته مشیل نه پر کړې و، تر اخره افغان حکومت وسپاره شو. اوس د افغانستان حکومت خپل ځرکت کاره کې خپل وړتیا کاره کې افغانستان کې د جګړې دوام کم کړي، یعنی افغانستان کې د جګړې عمر کم کړي. دا د افغانستان پر ډیر مهمه خبره ده، ځکه په روانه جګړه کې د افغانستان حکومت هم ګټه نشي کولای، طالبان هم ګټه نشي کولای، او ویل پر هم پر دمنه خبره نه ده. او بنا نړیوال هم باید دې لپاره متوجه وي چې نړیوال اوسنۍ جګړه په افغانستان کې خصوصا د جګړې شدت، دا فکر کوم د نړیوال لپاره هم د یو ګواښ دی، خصوصا د نړیوال امنیت لپاره. موږ تاسو ښکارې د نړۍ امنیت تاریخ یو یو داسې ځایونه تاریخ چې هغه څخه نړۍ اندېښنه لري. افغانستان داسې یو نقطه ده چې واقعا نړیوالو څخه اندېښنه لري. د طالبانو لپاره خصوصا د وطن مخالفینو لپاره پیغام ده چې اوس هم دوی هغه څه چې دوی غواړي یعنی نشته ترلاسه کولی، او هر ګډ به ونه رسېږي چې پنځلس کاله وجنګېدل د افغانستان د حکومت بیا پرېدو څخه چې د غوښتنې یو کار نه او سدي وخت پرې د کمی څنګه وګ طالبان د افغانستان او سره مخالفینو اما ورته وایي چې وګورئ او وګورئ چې کابل مونږ سیاست کابل په تاسو کې څه فکر کوم چې دا هغه څه چې واضح پیغام دی او دوی بل لار نه لري د دې څه یاد خل نه خپل کی او یاد افغانستان حکومت دومره قوي شي خصوصي نظامی ارخ چې وکول شي خپل ټول مخالفین له منځه یوسي.
بله ساده څه بیا پوښتنه بل دا چې دا تصور کیدو چې په نړۍ کې اقتصادي رکود به د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه نور له افغانستان سره مالی مرستې کمی کړي، لیکن په دې غونډه کې هم په پوځي برخه کې او هم په د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نړیواله ټولنې ژمنې وکړې. مخکې دا ژمنې تر 2010 کال پورې وي، لیکن اوس وایي چې تر 2020 پورې مرستې کوي. دا څومره اهمیت لري؟
بری خصوصا خلک چې نړیوال داسې موضوع لپاره بحث کوي او د خپلو مرستو په دوام باندې ټینګار کوي، هغوی خپل امنیتي روحیې سنجوي، یعنې خپل امنیتي ملي امنیت مسایل چې د ملي امنیتي مسایلو په داخل کې هغوی خپل موضوعات څېړي. افغانستان یو له هغو موضوعاتو نه ده چې د نړۍ د امنیت لپاره خصوص د نفوذ غړي هیوادونو د ملي امنیت لپاره یو مطرح هیواد دی او قابل د بحث دی. دا یو مهمه خبره ده. مخکې هم ځکه چې تاسو هم اشاره وکړه پاینه زمون کې تاسو وګورئ د صدر حکومت تاسو خبر وکړه، یعنی افغانستان کې چې په یوازې پری خوده شي، زه فکر کوم دا به دومره خطرناک تمام شي د نړۍ د یوازونو لپاره، خصوصا هغه یوازونو لپاره چې هغوی په افغانستان کې جګړه کوي. د افغانستان په جګړه کې ښکېل شاید اوسنی صدر حکومت ډېر کمزور وګړي چې ولې دوی یو لوی خطر سره مخامخ کیږي. درېمه مهمه خبره چې غواړي د ناتو غړي یوازونه چې اوسنی ماموریت ته کلمې سره پاتې ورسي، په افغانستان کې د ناتو د غړي ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د افغانستان ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د امریکا د چتر لاندې خصوصا د ناتو د غړي یوازونه دا خپل بیا ماته کړی نو ګنام دي نو غواړي چې خپل ماته خپل وګوري د خپل ماته د مشل لپاره څه وکول شي. په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته کړي چې باندې کې د درشل کې تمه وته وکول شي. افغانستان او وطن مخالفینو سره جګړه وکړي، خپل افغانستان په خپل خوبه نه ودرېږي. دا هغه څه دي چې د ناتو د غړي هغوی لپاره د فکر کوم د کامیابی او راز دی او دوی غواړي چې نړیوال ته وخی خصوصا نړیوال سره ته وخی چې موږ افغانستان یوازې نه پیګلو. افغانستان کې ماته یوازې د امریکا ماته نه بلکې د نړۍ ماته ده. نو ګران د خپل ماته رسېدل لپاره هم دې کوښښ کړي چې د امریکا مرسته په دامن وسی او د افغانستان حکومت سره نورې مرسته هم چې دوی غواړي د افغانستان حکومت
ډېره زیاته مننه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی خالد سعادت چې د ناټو د غونډې او د ناټو د ژمنو په ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په همدې موضوع نن تر شنه اسمان لاندې خبرونې کې هم بحث لرو، هیله لرو چې له درو تر څلورو بجو پورې دا بحث واوري او همداراز له څلورو تر پنځو بجو پورې د افغانستان د فوټبال په اړه زموږ خبرونه واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او تودې خبري. په کابل کې د پولیس او شهروند په نوم د افغانستان له ملي پولیسو څخه د ملاتړ په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هڅه کوي چې د پولیسو په اړه مثبت عامه پوهاوی وکړي څو له دغو ځواکونو سره د خلکو همکاري لا زیاته شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
دا د شهروند او پولیسو په نامه باندې هغه کمپاین دی چې نن د اختر په دریمه ورځ غواړي چې د کابل بیلابیل سیمو ته لاړ شي او هلته د افغانستان له ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په عین وخت کې د پولیسو او شهروند په نامه د کمپاین یوې تنظیمونکې زهرا نادری او د ولسی جرګې پخوانی غړي د دغه کمپاین په اړه وویل.
کمپاین شهروند و پولیس معتقد است
که د شهروند او پولیسو کمپاین معتقد ده چې امنیت د ټوپک د میل په زور نه راځي، بلکې د خلکو په همکاري راتلی شي.
مردم میایا همکاریای مردم میایا
په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان چې هم په دغه کمپاین کې برخه اخیسته ده وایي خلک باید له پولیسو سره همکاري وکړي او پولیس هم باید خپله وظیفه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه فاصله یا مرز چې د پولیسو او خلکو ترمنځ شته، مونږ غواړو د داسې کمپاینونو او د هغه موادو په ویش د شهروند او پولیسو د کمپاین مربوط کیږي له منځه یوسو.
از میان پرداخت.
هدف اساسی از شهر برنامه شهر
د دغه پروگرام اصلي هدف دا دی چې مونږ وکړای شو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه تضمین کړو. د دواړو ترمنځ همغږي رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه څومره اهمیت لري.
دا لومړی ځل نه دی چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف داسې کمپاینونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف داسې د ملاتړ غونډې شوې دي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي چې هڅه کوي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی بجیا او د 8 دقیقې شوې د خبرونی نوایي برخې ته ورسیدو. د خبرونی په دوام کې تاند څنګه او تو دي خبرې اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس رضوان مراد د دې سات لند خبرونه اوروي.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نوویل چې په افغانستان کې د دې تړون قاطع ماموریت به له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. د پولند په وارسا کې نن د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي او مالی مرستو په اړه بحثونه کیږي. هندي چارواکي وایي د کشمیري وسلوالو یو مهم قومندان وژلی دی. ایران د لرې واټن وشتونکو توغندیو د ازمولو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون غوښتنه رد کړه. د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن له خپل یو اوبتل څخه د لرې واټن وشتونکي توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې جنوبي کوریا او امریکا یو ورځ مخکې په دې سیمه کې د میزایلو ضد سیستم نصب کړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لنډ کړي او د امریکا د ټیکساس ایالت دالاس ته بلاړ شي چې یو وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسرانو وژل.
تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې یعنی له 2 بجو تر 4 بجو پورې د وارسا په غونډه باندې خبرې کوو. دا بحث به له وارسا څخه زموږ همکاران په مستقیم ډول تاسو ته وړاندې کړي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې یعنی له 4 بجو تر 5 بجو پورې د افغانستان په فوټبال بحث کوو، خو اوس 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که د ځینو مشکلاتو لکه بلا مکتب په نیم کې درنه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د خونځي عمر درنه تیر وي، خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او هدي عقل له دولسمه خو فارغ شوی وای. نو دغه ارمان مو د سامي ازموینې په مرسته پوره کولای شي. سامي څه وړیا امتحان دی؟
سامي امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولای شي سامي امتحان ورکړي.
دوستانو که تاسو هم له هغه ځوانانو یی چې خونځې په نیم کې در نه پاتې شوی او اوس غواړئ چې درسونو ته مو دوام ورکړي، نو نن نه تاندې څنګه مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د جګړو له کبله ګڼ افغانان له زده کړو بې برخې پاتې شول او یا په نیم کې له ښوونځي سره خدای په امانۍ تاړ شول. داسې ځوانان شته چې اوس یې عمرونه له 25 یا دیر شو اوښتي او نشي کولی چې کم عمره شاګردانو سره په یوه ټولګي کې کینی، خو زړه یې غواړي چې کاش خپلو درسونو ته یې دوام ورکړی وای. یا ملګرو، ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوي چې حتی تنکي ځلمکي خپلې کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره له مکتبه محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره می درس نشم ویلې. خو د پوهنې وزارت د سامي ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي؟ په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری راته وایي.
سامي امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري، هغه کسان کولی شي سامي امتحان ورکړي. د مثال په ډول باندې هغه ښځینه هغه مېرمنې چې د کال په مابین کې ازدواج کوي، نو هغه کسان مکتب ته نشي کولی شي رسیدګي وکړي. یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د مریضۍ په اساس باندې نشي کولی شي نورمال ډول باندې مکتب ته راشي. یا بعضي کسان د یعنی د غربت د وجه نه یا د بعضي مشکلات د وجه نه چې د کورني کارونه کا د تعلیم حق لري، خدای کولی نشي رسیدګي ورته وکړي او د پست وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو د کال په اخر کې د امتحان د سامي ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سامي امتحان بنا شوی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلگیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم، که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یولسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې دي. ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوو او زه د دې د اسامي هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادېدی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غمشریک دوستانو چې اوس یې عمر 30 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډېر پخوا پرېښی او د خپلې شخصي مطالعې له کبله د لسم یولسم صنف لیاقت لري، خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي؟
ما ډېر پخوا مکتب پرېښی او د جنګونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونو پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې و نه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغوستي و. اتم شپږم پورې مې هلته ویلو مالی که چېرته نه هم کې زی راکړي نو درې کال به ځان سامي کړم، په کور کې به درس ووایم، نو تر دولسم به داسې لاړ شم. نو پوهنتون هم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پوهنتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده او چې لسم پورې یولسم کې چې مې کینی هم ډېره غټه خبره ده، که وخت هم راباندې تېر دی خو کوشش کوم، مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامي ازموینه په دوه ډوله اخیستل کیږي، یوه له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامي دی. امتحان د سامي هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکلې په اسنادو کې نه وي او د په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي. مثلا یو سړی شپږم سم پی وي چې پس د اووم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم نو د ما نه درس پاتې کېږي، او که درس ووایم د ما نه د ضرورت مې پاتې کېږي. نو دا یوه لیر انتخابوي، ما ضرورت ته رسیدګي کړي نور امتحان د سامي ورکوي. او تثبیتي سم امتحان چې د هغه کسان امتحان ورکوي چې دا اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یولسم سم لایقت لرم، ما نه باید امتحان واخیستل شي، نو دا یولسم سم ته کېنول کېږي او د ده نه امتحان اخیستل کېږي.
ملګرو، ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامي ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
موږ دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته درې کله یا دغونه ډېر مکتب ته نه دی حاضر شوي، تللی دي چېرته مسافر شوي دي. دی راځي خپل امتحان وایي چې زه سامي امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي، دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د عمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې حداقل مخکې دی باید خپل عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نو د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوهم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په دولسم سم کې اوسیم خو ماته یو ضرورت پېښ دی، او یا د عمل میاشت ده، زه یم چې دغه کال یاره زه رسیدګي مکتب ته نه شم، زه باید سامي امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطق کړي چې حداقل شپږ میاشتې دی د منطقې نه پوره شي امتحان نه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوري. ملګرو، یو ځوان محمود چې د سامي له پروسې نه خبر هغه تاوانې کړي و، خو د هارون پر هر پنوم یو ځوان له دې پروسې ځان وخت خبر کړي و. د ده په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او ښوونځی په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له دولسمه فارغ شوی دی.
په معرف کې ما عریضه وکړله چې ما تر دولسمه پورې مکتب ایران کې ویلې ده، او بیا راده مر شوی مسندونه مې هلته پاتې دي. ما په دوو ورځو کې یا درې ورځو کې دغه پروسه خلاصه کړله. او معرف ولایت د کابل ته چې کله راغلم نو دوی راته وویل وایي ته اوس نشي کولی چې دولسم کې مستقیم کې نه، ته به د یولسم سم امتحان به ورکوې او دولسم سم ته وځې. زه لاړم ښار کې مې کتابونه هر شي واخیستل، نو روزمره به ورتلم، د ورځې یو مضمون یا دوو مضمونو ته امادګي به مې نیوله او امتحان به مې ورکولو. نو یولسم نه زه دولسم ته کامیاب شولم. بس سره مطلب کې داخل شول ما یو تورز می اتر کړ یو د ما عمرم د جاب نه کول چې ز پاسم کې کنه ما د دې ترڅنګ نور ستونځوي چې کاروبار دغه شان منشل کول چې تورز مکتب تلاړ ما پس لغه می بیا د لسی مدرس سره خبر وکړي هغه راتول وای ته کول شي ځان سامه کې واپس بیا زراغ لالم معرفت له تقابل ته ریزه می وکړله مې د دې مشکلات او لوجې او عمر لوجې ز نشم کول چې تل پاسم کې کنه درس وای ما نو هغه بیا یو پروسه و چې تقریبا یو ورځ ځوانی ولا نو هغه ز بیا سامه کړلم کتابونه د شانه لیسې کې را کړل او دلته مې درس ورته وایلو بیا سامه امتحان د روزمله ورتللم هغه مې د ورځ یو امتحان یا دوه امتحان هغه به مو ورکول او نو شکر را ده دولسم نه خلاص شو
ما ویل د غځوان هارون پسیر لنور هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځیدل ځوانانو لپاره په سامي ازموینه کې د ګډون شرایط څه دي نو د خاغلی اصغری جواب وو
ماجرین به تاسو کوي چې د سړی جبران خارج شوی دی او یواد نه یعنی د اسناد التفات شي پولیس دای نه ولای دی او د تایدا موقع پلاس نه ورکړي چې دای څو د مکتب تلار شي خپل اسناد واخلي او بس پولیس نه ولای دی د موزه را دي مرز کړای دی دای به یو برګد خروجی یاد دی یاد دی د پاملو د نبیلری چې هغه په دوه باندې دلالت وکړي چې دای رښتیا هم پیغام کې وسیدلای دی او بل دای به عریضه چې دلته تقدیموي په غو کې په مکتب کال او سیم پوازی وي چې زه په دوه پیران کې په دوه ولایت کې په دوه مکتب کې په دوه کار باندې په دوه سیمت کې اومه او دا غریزه به بیا مهاجرین وزارت د معرفت راځي کوي د امتحان په خاطر باندې د چ تثبیت سیم په امتحان ورکی او دا کامیاب شو یا دولسم تلاړه یا لسم ته هر سیم ته چلاړه دا یې پسې دغونه کچیرې د 10 سنه سال برابر او د مکتب سره مثلا دا یو 3 کلن و د کول شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته د ورکی کدا یو مشکل لرله یا یې سنه سال برابر نه و دا یې مکتب کې دوی میاشتې درس وی چې د دې معلوم شي چې واقعا د دې دا سيوه پس د دوه میاشتنه د کولې شي ځان مون پک امتحان د سمې ورک پس د دوه میاشتنه هغه بل شرط دی چې اخر د کال کې شپږ میاشتې د انتقاک لپاره شي
یو پیغله هم چې له پاکستانه بیر تخپل وطن ته راوګرځید او له سامي ازموینې خبره شونه غډونې پکې وکړ او اوس خوشاله ده چې په دولسم سیمف کې ده
مکه پاکستان مدام
زه چې له پاکستان راغلم نو ډیره موده له خپل درسونو لري پاتې شوم غوښتل مې چې په سامي ازموینه کې غډون وکړم نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته ورور بیا پوهنی وزارت ته ورغلم که څه هم کارونه مې لږ وزنډیدل او مشکلات سره مخ شوم خو بیا هم کتابونه مې واخیستل درسونه مې ورته وویل د سامي ازموینه مې ورکړه او له یوولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته بریالی شوم اوس ډیره خوشاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده
خو دوستانو یو بل ځوان اخترګل ولې ناراضه دی خبري اورو
ما پاکستان کې تر لاسمه پورې درس ویل او هغه ځنه چې به مونږ کډی راغله نو دلته د سامي امتحان خبر شوم بیا لاړم په هني وزارت ته مې عریضه وکړه هغه زولې ګلم د ماجرین وزارت ته هغه ځنه مې ټول کار خلاص کو چې کله په هني وزارت ته بیرته واسناد مې راغله نو د برابطه بینونلی په دغه ته تقریبا د دویمه درېمه مشته چې منډي را منډي و هم کله راته نن راشه کله حساب راشن او ما ډیر وخت ځای کوم ما غوښتل چې په اندې وخت کې زه خپل درسونه تم دوام کم هم کار نه پاتې شوم هم می درس پاتې شوم او هر کله چې زه ورغلم ما ته وی چې مونږ اسنادونه لګلی پاکستان ته مونږ ته جواب راځي او دا سه دا هما څو نور انډیوالانو هغه ایران کې څو درسونه ویلي واغو کارونه منډه سې ځندېدلې دي
د زینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځندېږي په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری وایي چې زینو کسانو له سامي ازموینې څخه ناوړه ګټه واخیسته نو ځکه اوس په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د دغو کسانو اسناد شفافیت لپاره تعقیبیږي چې دا وخت نیسي
تقریبا فزرها واسنه دلته قید کړی دي ممکن 50% یا 40% کی مراجعین وي د نور شپږ نیو پیسې 50% مطابق ټول د کسان دي چې د دلته وو کار یې کله یا درس نه ویل اس ګرځید د ډیر لس ودرینی وي د اوم په دوم تاریخ باندې یو طرز عمل جوړ شول چې کوم کسان کولای شي چې هغه امتحان ورکا دغه یو هغه داده چې د اسناد بر تعقیبیږي یعنی دای مثلا یو څوک وي چې زه د پاکستان راغلم او پاکستان کې زه په پلان کې مکتب کې وم نو موږ د ریاست روابط بین المللي لرو او په پاکستان کې موږ آتشا د معرف لرو موږ د دوی د طریقه د غونډه د دوی سړي اسناد غواړو چې آیا دا وخت چې د مکتب د خی دای په دوی مکتب کې واو کنه نو دغه پروسه وخت نیسي
د سامي ازموینې په موجودیت سره دا اوس هسي بهانه ده چې څوک وایي د کاروبار ترڅنګ درس نه ویل کیږي نو خدا چې لدې پروسې هرڅو ګټه واخلي ملګرو دا چې دغه دوه ځوانان هارون او نقيب الله وایي
زه ویل وړم چې هیڅ کله خپل وخت مزای کوي چې نیم په جامې کې د درې لسیزې یا درنیمې لسیزې د جګړې هغه د شاده مپ شان ډیر خلک دي تعلیم غنه پاتې خو دوی نه زهيله کوم چې
دومره مشکل کار نه دی او تاسو هم راشه دا کار وکي لس ورځې پنځلس ورځې ځان له خیر له کار کو بس نه څه بشي
ډیر ځوانان شته دی په دې وسالات کې نه پوهیږي چې څه کوم څه نه کوم خو وروسته ورته افسوس ورځي چې ما والد خپل درس مخ کې وینول یا خپل مکتب ته لاندم مخکې ما وویل چې اقتصادي ستونزې هم لري بعض خلک د ډیر مصروفیت له خاطر هم نشي کولای چې خپل د ورځنی کار ته لاړ شي یا خپل مکتب ته لاړ شي سامي کولای شي ځان
له ځینو سره همزولو دا ویره ده چې ښایي د سامي ازموینه له منځه یوړل شي خو ښاغلی اصغري دا اوازه بې ځایه بولي او وایي چې د سامي امتحان د لا ښه تنظیم لپاره یې هڅې پیل کړي دي د ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د خپل عمر د کچې په لوړوالي دی نه شرمیږي او له دې فرصته دې ګټه واخلي نو ملګرو په دې هیله چې نننې تاندې څانګې د سامي ازموینې پروسه درته واضح کړې وي او تاسې دې ته هڅولي وي چې خپلو زده کړو ته مو له همدې لارې دوام ورکړئ دا خپرونه رانغاړو د خدای په امان
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل او د غرض د بهرنی مرستو له کمیدو سره کورنی صنعتي تولیدات هم تر یو بریده اغیزمن سوي دي د صنعتکارانو ټولنه وایي له 2013 کال را پدې خوا په افغانستان کې څباندی زرو فابریکو سقوط کړی دي او کده صنعتکارانو په وړاندې موجوده خندونه لري نسی نو شای نور فابریکه هم سقوط وکړي د چي کورنی صنعتي اوس له کوم ستونزو سره مخامخ دي په چشمیر کې فابریکه د محل فعالیت کوي دولت له دغه فابریکو څخه د ملاتړ لپاره څه اقدامات کړي د هر څه ما قسیم سولمل د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې له رئیس شیرباز کمینزاده سره په مرکه کې مطرح کړي دي مننه کوم کمینزاده صاحب بده ته چې د مرکه وخت مراکې د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي کنه ځینې پرمختګونه هم لري
موجوده حالت حقیقت دی د صنعت خنه دی زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې د 2013 کال نه بعد مرغه دا فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې د دوه درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې یو ولایت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد په یک ځای درته عرض وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل د مارکیټ ته او دا هیوادی الحمدلله په دې نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت ورسو خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه ملک مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل انجام یې نکړل صنایع ته امزه کوار نکړل د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه و نکړل خام مواد بخش کې کومکونه و نکړل کریډیټ یې ورته وار نکړل
تاسو په بازار ورته سم کله موضوع ته اشاره وکړ
بله
ان دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ور پسې سیاسي
بله بله
مسایل دا هم د لاملو کنه ځین نور مسله
یو ویلا دا و بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه فابریکاتو باندې دی بد اثر وکړ او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونو هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي نو د عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او په سبسایډي یو په صنعتو په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رنه و چې موږ صنایع د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا زموږ زریو نیم زر فابریکې سقوط شوې
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي کم صنعتي تولیدات چې دي هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولای که څه هم باید د توجه وسی چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل شي منتهغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګومان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته د زخه ټول سکتورونه نه یادوم زه تقریبا نو نه سکتور یادوم چې په دغه نو نه سکتورونه کې موږ رشد کړای او موږ په دې کې د خود کې پوهی حالت رسیدلی یو یعنی تاتیا سنل نه اویا سلنه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کو کې بیا نغه داسې دي چې په کو کې نیمه خود کې په لا تر رسیدلی مثلا 10% یو 40% یو 25% یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم حمایت په پخا کې حقیقت دي صنایعو نه هیڅ نه و حمایت نه شوی د صنایعونه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل موږ به اوس تقریبا په سلها و بخش کې په حالت خود کې پای ته رسیدلی وو. خود صنایعونه هغه نه و شوی د حمایت نه و شوی په اوس حکومت د صنایعونه حمایت کو تقریبا د موږ یو لستون زیوی په دغه یو لست تشخیص چوی ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزو نه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې تقریبا 15 ستونزې ته د پای ټکی کې خو چې دولت د دینه قاطع حمایه وکړه. اول ستونزه زموږ دا وه چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړی و د امتیاز دغه حمایت دولت اوس ورکو چې دا 25% د ډومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره هغه چالش دیدی و چې موږ ورته ویل چې زموږ بل مثل تولیدات چې راځي مثلا موږ چپس واردوو خود موږ داخلي چپس هم دلته شته موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید واخلي.
نو عملاً
شوي مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کړه چې نور شی واخلي او دغه وزارت پولیس او هکذا امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دا و چه موږ دولت تا دا تعرفه و د خام و موادو چه موږ ورته ویلی و چه موږ دا خام و موادو بانده دی موږ تعرفه باید را کمشی نسبت د پخو موادو نه. اگه هم دولت تاسو وکتل چه دی شورا دی اقتصاد عالی شورا پا دقیه هونهی که په دغه تعرفه منظور کړه چې اوس به ټول داخلی شرکتونه تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چې واردوي په غو به هغه لوړه تعرفه به 2.5% وي کمه تعرفه به 1% وي.
مخکې د تعرفه سیستم څنګه
و؟ مخکې د تعرفه سیستم داسې نه و چې په غو کې په کټه نو څو قلمه دولس قلمه وو چې هغه خام مواد وو هغه په 1% درتلل. نور څنګه چې د عمومي تجارتي تعرفه و صنعتکارانو په مغو تعرفه باندې راوړل اوس باسې نه وي.
کوم زاده صاحب تاسو خبر نه سمه د دې ترڅنګ معمولا داسې په وړاندیزونه دولت ته کې شي باید په تاسو په اصطلاح باندې په بل مثله توکو باندې چې د خارج څخه واردېږي پر دې باندې هم باید مالیه زیاته سي. دا کار حکومت وکړي
دا کار حکومت ته یوه حده پورې کړی ته یوه حده پورې تقریبا په ځینې سکتورونو کې دا کار وکړو او دا کار مو درته وکړو درته وویل چې دا هم د څلورمه مسله ده چې دا کړي خو د دې لپاره اوس دوام ریسرچ زموږ بیا روان دی ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یوه ځای ختم شي. دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا بیا تارو پال وړکو موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوږ باندې تعرفه لوړوي. ځینې نور ستونزې زموږ لا تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا د سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا دا یو مرکز جوړ شوی چې پوګو کې به ټول جوازونه به ټول د نور ځای انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي، په موږ ځای کې به د اجرا کېږي، یو منظم ډیټابیس به وي. اوسه کارونه چې نور پاتې دي د مځکې او د زیربنا مثلا کاملا زموږ پاتې ده، تر اوسه پورې د ښه انرژي ارزانه انرژي مثلاً تقریبا زموږ لاین هله پاتې ده. په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، د دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړه. بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی وي، هغه باید بیا نور پورته کړو. دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین ته تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا قانون ګمرکاتو د قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی. د وزارت عدلیه قوانین کې هغه چې دوند هغه یو څه دی، په د ګمرکاتو قانون بل څه وایي، د مالیاتو قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی. دا قوانین مو غواړي چې یو حمایتي قوانین د صنایعو لپاره یو مشخص تګلار د صنایعو لپاره تشویقي تګلار جوړ شي چې هغه تر اوسه پورې کار لاین حل پاتې دی. په دې بخش کې
تاسو مخکې شراب پرشت تاسو ولسمشر سره منظم لیدنې لري، دا موضوع تاسو ورته مطرح کړی ده، دوی ژمنې درکړي چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب که داسې ارقام راکړي چې د محل په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجودې دي او څونه تاسو مخکې ویلې چې تقریبا 1200 تر 1500 پورې سقوط وسوي، اوس فعلي حالت څنګه دی په تشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو، چې په دغه پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د 1300 د 1500 نه تر 1600 پوری نیولې داس فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې، دا فابریکې په غیر پارکي غیر پلاني ساحه کې دي، چې مثلا پالیات کو چې زمزه کې د ادم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټول 3000 فابریکې موږ په غونډ افغانستان کې لرو، چې په غو کې ځینې فابریکې په دې کې بیا په حالې دي، ځینې فابریکې غیر په حالې دي، او دغه دا حالت موجوده حالت دی فابریکاتو دی. تقریبا پر حدود د 2,000 پورې کسانو په دغو ماشینی صنایعو په بخش کې کار کا، ټول په سر تا سر د افغانستان کې، چې د غو دي جمله ده تقریبا په دغو د 2014 کال یا 2012 کال نه را په دی خو چې د وطل د آیساب د قوتونو د کمبود د کومکونو راغی، په دې کې تقریبا 40,000 کارګر موږ د لاسه ورکړل چې هغه بیکاره شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه. شکر.
پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا ملا نوری زوراخ کراسوا سپوگمی نوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگمی نوری زوراخ کراسوا سپوگمی نوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوند روپی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپوند روپی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا پاس پر سینا کا گاو آگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپد دجلکی قربا غلط نکرم دجلکی قربا غلط نکرم د دروازه پسار گل کر لگینا او د دروازه پسار